دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل لاندیم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه هیلې په زیاتېدو دي. د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. دا مو د نننۍ خپرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق له اوکراین سره خپل مرسته تر هغه بنده کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي او کنه. بلخوا رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو همشپیر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. خو مخکې له دې چې نوریاس نوري د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، کابل ته ځو او هلته له رحمت الله افغان څخه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیز وکړي. د کابل امنیه قماندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شوې او په بغلان ولایت کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیز وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل ملا حسن رحماني خیر غوښتونکی کاسو چې د امنیت او ثبات لپاره هڅې کولې.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري. ولې دا چې یو افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود، نو دا به واقعا د سولې پروسه کې یو څه نیمګړتیا رامنځته کوي.
د ځینو راپورونو له مخې ملا حسن رحماني تیره شپه په مرموز ډول وژل سوی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د ملا حسن مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. ملا حسن رحماني د طالبانو د هغه پلاوي غړی و چې تیر کال یې د چین په رمچی کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. د کابل امنیه قماندانۍ وایي چې د روان مریض کال په تیرو نهو میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شوې ده. د کابل امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل پولیس هڅه کوي چې د جرایمو کچه نور هم راټیټه کړي.
شپږ دېرش فیصد سه کاهش راغلی په جرایمو کې. د اول د حمل د دغه کال نه موږ ارزیابي کړې. دغه اوس ولاړ تقریبا درې ورځې مخته له دې نه درته ویلای سم، یعنی درې ورځې، یعنی پنځلسم د دلوې پورې.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه چې په تیرو درې اونیو کې په کابل ښار کې د بېلابېلو جرمونو په تور درې سوه اتلس تنه نیول شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څلوروي ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې پنځلس وسلوال طالبان وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. د بغلان د امنیه قمانداني سرپرست محمد عوض نظري نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې پنځه کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د ډنډي غوري ولسوالۍ په عملیاتو کې هم د پام وړ پرمختګ شوی. او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن د خصوصي رسنیو د تاسیس او فعالیتونو د څرنګوالي رسمي جریده معرفي کړه. د دغه کمیسیون رئیس خپلواک صافي نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل په دې جریده کې د خبریالانو حقوق او د ټولنیزو رسنیو د فعالیت ځانګړتیاوې ځای په ځای شوې دي.
اصلي هدف د دې مقررې همدغه د چوکاټ تنظیم د خصوصي رسنیو څور تاسیس کېدای شي، څور فعالیت کولی شي. دا ډول د رسنیو د کارکوونکو د حقونو او امتیازونو برید څه دی؟ ټول دغه مقرره په همدغه موضوع باندې راڅرخي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ژمنه وکړه چې د خبریالانو او رسنیو د اغیزمنو فعالیتونو په خاطر به د دې مقررې د موادو له پلي کولو سره قانوني مرسته وکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د افغان حکومت له دې اقدام هرکلی کړی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص ځمکني ځواک لاسته ولو سره موافقه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون وویل سوریې ته د ځمکني یا خاص ځواک د لاسته ولو په اړه بحث روان دی او سعودي عربستان په دې عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو خاصو ځواکونو استولو ته تیاری ښودلی. الجبیر دا څرګندونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې په هغه کتنه کې وکړه چې تمرکز په سوریه کې پر روانې جګړې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان له داعش سره د مبارزې لپاره سوریه او یمن ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو په اړه بحثونه تایید کړل. په امریکا کې یوې محکمې د داعش ډلې د یوه وژل شوي مشر پر میرمنې تور لګولی چې د برمته شوې امریکایي کایلا مولر په وژنه کې مرسته کړې ده. نسرین اسد ابراهیم بهار چې په ام سیاف مشهوره و تیر کال وروسته له دې چې ونیول شو اعتراف کړی و چې دې او خاوندې میرمن مولر چې د یوې مرستندویه ټولنې کارکوونکو یرغمل کړی او په بند کې ساتلې وه. امریکایي چارواکي وایي میرمن مولر د اثارت په موده کې څو ځلې د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره زنات اړ کړی شوی وه. امریکایي څارنوالانو ام سیاف له یوې نړیوالې تروریستي ډلې سره په داسې مرستې تورنه کړې ده چې په نتیجه کې یې قتل شوی. دا قضیه د کایلا مولر د مړینې له تایید څخه یو کال وروسته رابرسیره شوې خو معلومه نه ده چې آیا ام سیاف به د محکمې لپاره امریکا ته راوستل شي که نه. په دمشق کې د روسي سفیر وایي چې اټکل کېږي چې په سوریه کې به په اوس وخت کې لزر د روسي اتباع ژوند کوي. الکساندر کینچک تاس خبري آژانس ته وویل په دغه شمیر کې هغه سوریایان هم شامل دي چې د کورنۍ غړي روسي پاسپورټونه لري. هغه زیاته کړه چې دا ګرانه ده چې د روسانو دقیق شمیر معلوم شي ځکه د روسي ډیر اتباع نه غواړي چې له قونسلګرۍ سره خپل نومونه ثبت او راجستر کړي. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF له اوکراین سره خپل مرسته تر هغو بند کړي چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. د اوکراین حکومت تېره اونۍ وروسته له هغې کمزوری شو چې د اقتصاد وزیر ناڅاپي له خپلې دندې لرې شو او د مالی د وزیر ناتالیا پاریسکو څرګندونو هم وښوده چې سیاسي ستونزو له نړیوالو پور ورکوونکو سره د اوکراین اړیکې له ګواښ سره مخ کړي دي. نړیوالو پور ورکوونکو اوکراین چې له اقتصادي رکود سره مخ دی په پښو درولی دی. د صدر اعظم ارسنی یاتسینوک د قانوني اجراءاتو په اړه له یوې ارزیابي وروسته هغه دې ته اړ شو چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي او په کابینه کې پراخ تغییرات راولي. حکومت دغه راز د فبروري د میاشتې په نیمایي کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد له رایګیري سره هم مخامخ دی. اوکراین د اکتوبر له میاشتې راهیسې له نړیوال وجې صندوق څخه د زیاتې مرستې د ترلاسه کولو لپاره سترګې په لاره دی. دا د هغو 40 میلیارد ډالرو مرستې یوه برخه ده چې نړیوال وجې صندوق اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د هیواد ته ورکول کیږي. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو همشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. په نیو همشر کې چې د نفوسو له پلوه نسبتا لوی ایالت نه دی خو دغه لومړني انتخابات په اوس وخت کې د کاندیدانو د ملاتړ د اندازې معلومولو لپاره مهم دي. د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د یو کاندید نومولو لپاره په سیالیو کې مخکښو کاندیدانو ډونالډ ترامپ او سناتور تید کروز د نورو کاندیدانو په وړاندې د منل شویو اصولو ضد یوه تګلاره مخته وړي. په ډیموکرات ګوند کې داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن او ډیموکرات سوسیالیست سناتور برنی ساندرز ترمنځ سخته سیالي روانه ده. تېره اونۍ په آیووا ایالت کې د ګوندونو لخوا د مستقیمو انتخاباتو په ترڅ کې جمهوري غوښتونکو کروز او ډیموکراتانو هم کلینتن غوره وبلل. په راتلونکو څو میاشتو کې به د امریکا هر ایالت د خپلې سهمیې پر اساس د یو کاندید ملاتړ کوي چې په جولای میاشت کې به په لویه غونډه کې یو کاندید غوره کیږي. هغه کاندیدان به چې د دواړو ګوندونو لخوا غوره کیږي د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. او د یو بل خبر له مخې د امریکا د رسنیو ځواکمن شخصیت او د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون اعلان وکړ چې ښایي د خپلواک کاندید په توګه د انتخاباتي سیالیو ډګر ته راووزي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر.
دوستانو خبرونه مولا ازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وای د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیز ولري. ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
ملا حسن رحمانی د طالبانو د یوې اعلامیې له مخې د ناروغۍ له امله مړ شوی دی خو ځینې رپورټونه وایي چې د هغه مرګ غیر طبیعي و. په دې موضوع په رپورټ سربیره دا وری چې د افغانستان د مالی وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالی ورکوونکو او سوداګرو ته د مپوهوي لړۍ پیل کړې ده. د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغول لپاره یې په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسیدلی دي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې هغه امریکایي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو بریدونو کې په پاکستان کې له میشته لشکرې طیبه ډلې سره مرسته کړې وای. دې ډلې وسلوالو دغه برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې. دا انصاف پلټا وسادي اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم په دې یو سات کې ځای شوې دي. لمک سره وسی د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو وغدا دی چې د افغانستان د سولې علي شورا وای د طالبانو د رهبری شورا د غړي مل حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر ترې وبرید منفي اغیز ولري. د طالبانو د مخکنی رژیم یو شمیر غړي وای نو مولي د سولې په خبرو کې مهم رول درلود، خو د چارو کارپوهان بیا وای چې د یو شخص مړینه نشي کولای د سولې پروسه منحرف کړي. طالبانو دا تایید کړی چې مل حسن رحمانی د ناروغۍ لامل مړ شوی، خو ځین ریپورټونه وایي چې د هغه مړینه غیر طبیعي ده. قسیم سلمل یو ریپورټ چمتو کړی چې اوري.
که له یوې خوا له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره کوششونه جاري دي، نو بل لور ته ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموزه مړینه به دغه بهیر اغېزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کېږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بې اغېزې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري. ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د غپلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په اورومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر نورو طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړي او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل وژل سوی دی. اخوا د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل له ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم پکښې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځنډول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغېز نسی کولای چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي.
د سولې پروسې ته دومره زیان نسی رسولای چې هغه د خپل هغه اصلي مسیره څخه منحرفه کړي. د ملا حسن د مړینې له کبله البته که مخامخ کېدل هم نور عوامل به لري.
شغلې وزیر وای ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودي، نو ځکه شاید د مړینې د سولې خبرې ډېر ستونزمنې نکړي. خو نو مړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړې دي.
بلخوا په خوست کې د سولې شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو په یو غونډه کې ویل چې د افغان حکومت په داخل کې ځینې ستونزې د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه جوړ کړي. دوی د جګړې پر خکیلو خواو غږ کړی چې د هر ډول شرطونو پرته دی پاول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره چمتو شي. نجیب الله لوخیلی په اړه له خوست ریپورت راکړي.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو لمخام خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلای. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنی شي او وسلوال سولې ته زړه خنه کړي.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، رئیس جمهور شته، هر څه شته، خو سوله تلیان نشته. په وطن کې ظلم وي، په وطن کې غصب وي، په وطن کې په بدشي جوړ نه وي، شمال جنوب وي، سوله ولته تلای شي.
قومي مشر سخی جان سرحدي ویل چې په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه همره ګټوره نه تمامیږي څومره چې هغې ته هیلې وي. د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې یو بل سره د مخامخ کښېني، ګذشت دې وکړي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به پکې ساسره پیوو، ګټې به سره شریکوو، زولونه به شوته تریو، ناستې به یې موږ سوله ارسي. خو دا به ولرسي چې موږ نه د بهرني شوته شي، دا مو پرېږدي، دا به ولرسي چې موږ پکې ساسره وپیږو.
د سیمینار د کوربنو په استازیتوب روان نورزي وویل چې
موږ د نړۍ د لرغوني جغرافیې د یوې برخې په توګه د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بالاخره له دې بدمرغه او فلکتبار حالت څخه راوځو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه د نورو قشرونو د ونډې ترڅنګ د ځوانانو او مدني فعالانو پر ونډې بحث، نظر او خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځم ماده یې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول:
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني. موږ د غونډې ګډونوال په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې دی د سوله ییز چاپیریال د رامنځته کولو او د جګړمارو د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره دریمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړیدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې. د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا کار به سوداګریز سهولتونه رامنځته او ورسره به قوانین په ښه توګه عملي شي. یوسف خان صدران له کابله رپورټ لري.
افغان حکومت د 1994 کال د بیساري اوایدو د راټولېدو وروسته د روان 1995 کال د خو اوایدو لپاره هم سر له اوسه هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د مالیه وزارت د دې هدف او د شفاف او منظم او باسهولته اوایدو د راټولېدو لپاره ټولو مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. د هیواد د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید د سه شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې لارې به د سیستم د لا ښه کېدو لپاره د سوداګرو او مالیه ورکوونکو نظریات راټول او نوي قوانین به تر دوی ورسوي.
موږ په طرز عملونو کې تغیرات راوړو، قوانینو کې تغیرات راځي، په ګمرکي تعارفه کې تغیرات راځي. شون تاجر او ګمرک سره لازم ملزوم اجزاوې دي، هغوی باید خبر شي موږ څه تغیرات ته ضرورت لرو. تغیرات د دوی په مشوره کېږي، د دوی نظر پکې اخلو او قوانینو کې تعدیلات راځي، د دوی نظر پکې اخلو، ځکه دوی موږ د دې نه عاید راټولو.
دا په داسې حال کې ده چې د مالی او ګمرکونو په ځینو برخو کې د تغیراتو له راوستلو سره سره هم ځینې سوداګر د کمیشن کارانو ښکار کیږي او په ډیرو برخو کې فساد ته زمینه برابروي. د مالیه وزارت وایي چې د عامه پوهاوی دا پروګرام په ټولو ولایتونو کې د سیمینارونو له طریقه پلي کوي چې ورسره به د مالیې اړوند قوانین پیاوړي شي. افغانستان تیر مالی کال له ټولو ډیر عواید 140 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي وې. په داسې حال کې چې ورته ټاکل شوی هدف 114 میلیارد افغانۍ وې. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونه که څه هم د سوداګرو لپاره دا پروګرام ګټور ګڼي، خو وایي چې حکومت باید د سوداګرو اساسي ستونزو ته پاملرنه ډېره کړي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزای په دې باور دی چې ادارې باید کمی شي او د جواز اخیستلو پروسه اسانه
هر څومره لاند او د ډیرو ادارو نه من خلاصو دا به ډیر ښه کار څنګه به فساد د منځ لاړ شي درې ادارې دی په خپل په ګمرکاتو او عوایدو کې چې هغه مونږه تفتیشي په کال کې گمرک خو خپل دی بیا د گمرک مراقبت سیار دی بیا د وزارت تفتیش دی یولس تفتیشان نور دی چې اصلا د وظیفه نه ده یویش ادارې جواز ورکوي یویش ادارې تاسو داسې یو ملک لیدلی چې یو لیسنس دی یویش ادارې ورکوي
هغه وایي چې په ګمرک یو پلټنو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو یو شمیر والیانو او بېلابېلو نورو چارواکو مداخلې لا هم شته چې دې کار فساد ډېر کړی دی له دې ټولو سره د مالیې وزارت هیله من دی چې په دا ډول پروګرامونو او ځینو تغییراتو راوستلو به د روان کال بودیجې ته چې ورته 131 میلیارد افغانۍ ټاکل شوي ورسیږي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12:09 اورېدلی شئ
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واوري
او سمدا چې د کابل چاپ دینن رزي او رسپانو کوم مسائل څېړل دي اسد الله لودین ورته کتنه کړي
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د حکومت دننه د اختلافاتو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې لیکلي چې څلور اړخیزې غونډې د قطر دفتر له لارې سولې ته د طالبانو پر هڅولو ټینګار کړی دی په مطلب کې راغلي چې د سولې ټول اړخونه په دې هڅه کوي چې د خپلو چینلونو له لارې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي د مطلب لیکوال د یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت وظیفه سپارل شوې چې د ملا محمد رسول ډلې طالبانو سره اړیکې ونیسي او پاکستان او نور هیوادونه بل نورو ډلو سره اړیکې نیسي همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له سیاسي مافیا پرته سوله اوس د ټولو ضرورت دی جامعه باز ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا نوې مشر او نوې غړي ټاکل شوی د ورځپاڼې په باور د شورا مشري ته پیر سید احمد ګیلانی او لومړی او دویم مرستیالی ته عبدالکریم خلیلی او فضل احمد مانوی ټاکل شوی دی په سرمقاله کې راغلی چې فاروق ورداګ د دغه شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی دی کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د مقررې پر سر اختلافاتو حکومت له ګواخ سره مخ کړی دی په مطلب کې راغلی چې د لوړ پوړو چارواکو په مقررېو کې اختلافات د دې لامل شوی چې پر حکومت د خلکو باور را کم شي د مطلب لیکوال ویلي چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره باید لوی جرګه وغوښتل شي او د حکومت په اوسنی جوړښت له سره بحث وکړي په مطلب کې راغلی چې د ملي وحدت اوسنی حکومت حقوقي ارزښت نه لري او یوازې له سیاسي لیدلوري ورته کتل شوی دی هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې ناوړه او ناسم تبلیغات د څه لپاره په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورسوي کې د یو شمېر رسنیو او کسانو لخوا د حکومتي چارواکو د مخالفتونو په اړه بي اساس او له واقعیت لري راپورونه خبريږي د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او د کور دننه یې د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي د ورسپانې په باور ولس باید ډاډه وسی چې حکومت په خلوري روان دی او رس سربلې خپل ریښې پیاوړې کوي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري فرا ولایت ته د برېښنا د لاین د غځولو د پروژې تدارکیاتي کار خلاص شوی او په راتلونکو ورځو کې به کار په عملي ډول پیل شي د فرا ولایت د برېښنا مرۍ چارواکي وایي چې افغان ولسمشر دغه پروژه تایید کړې او د کار عملي چارې به یو معتبر شرکت ته سپارلې کیږي نور حال له سیمې څخه د احمد شاه فطرت په ریپورت کې
فرا ولایت د برېښنا بکت لاین د غځولو 210 کیلو واټ پروژه تیر ورځ د افغان ولسمشر لخوا امضا شوې او د پر کېدو لپاره یو معتبر شرکت ټاکل شوې ده د فرا ولایت د برېښنا امیر عبدالناصر نظامی ازادي راډیو ته وویل د ډېرې موده دغه پروژه د ولسمشر منظوري ته پاتې وه چې له نیکه مرغه پرونی تدارکاتي پروسه پای ته ورسېده او ډېر ژر به یې عملي کار پیل شي د دغه پروژې په لړ کې به 140 کیلومتره د برق لاین د ایران څخه فرا ولایت ته وغځول شي د فرا د برېښنا امیر وایي دغه پروژه به کابو 2.5 کال وخت ونیسي چې په بشپړ کېدو سره به ټول فرا ته ارزانه به برېښنا برابر شي
دیروز خو
خوشبختانه از امضای خود رئیس جمهور گرفت و پاس شد.
تیر از دنیکم غدغه پروژه ولسمشل خواهد تایید شوی چې ډیر ژر به عملی کار په فرا ولایت کې پیل شي. همداشان د برت سب استیشن د پروژه کارم ډیر ژر شروع کیږي. د فرا ولایت اوسیدونکو کې دولت غواړي چې دغه پروژه کار دی په جدي توګه تحقیق کړي ترڅو د تیر په شان بیا کارونه ونه ځنډول شي او د فرا ولایت اوسیدونکو کې د برېښنا خوندان شي. دوی وایي دولت باید په جدي توګه دا پروژه تحقیق کړي او بیا د تیر ځل په شان پر نیمه لار پرې نږدې.
خلیل الله یو تن د فرا ولایت اوسیدونکو ما نظر د بر پاړه باندې دا دی چې کچیر زموږ ولایت برق راسي موږ کولای شو په بیلابیلو څنګه کې د برق استفاده وکړو. اقتصادي پرمختیا زموږ په نصیب سي لکه د فابریکو کارخانو فعال کېدل او پرات سرویره پر دې چې مو کورونا او چاپیریال روشانه کیږي.
زره ما اینه برادر کان برق از ایران می خیلی فایده دارن. دستگاه ها به فعال میشه، مردم جوان ها رو کار میشه، فایده زیاد داره. زوری کارا هست دسی وقت و وقت که برق بیا یک گیدگی برقی میشه، جوان ها گیدگی رو کار میشه.
فهمدی هر که در فراد برشنا امیر عبدالناصر نظامی وای چه مخ ایران دغه پروژه پاوراند جن خندونه جوړ کړي و خو زغه حل شوی او ډیر جربه دغه پروژه عملی کار د مرزی نقطه څخه پیل شي.
خب مشکلاتی بوده و حتی مشکلات در خود برشنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده.
مخکې ځینې ستونزې په برشنا ریاست او ځینې ستونزې هم د ایران هیواد جوړې کړې وي او ویل چې زموږ د برق وړتیا لږ ده خو دغه ستونزې حل شوي او ایراني لورې هم چمتو ده چې برق فراته ورکړي. همداشان کله چې د پروژې تدارکاتي کارونه خلاص شي نو موږ ډېر اطمینان لرو چې دغه پروژه به عملي شي. ټاکل شوی وه چې د ایران څخه د برق د واردولو پروژه تیر کړ پلی چې خو دغه پروژه تر اوسه ځنډېدلې وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هغه امریکایی چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې د خونړۍ بریدونو په ترڅ کې په پاکستان کې لمیشتې لشکر طیبه ډلې سره مرسته کړې وای. د دې ډلې وسلوالو له دغه برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. ډیوډ هډلی چې د امریکا په یو زندان کې د 15 کلو بند موده تیروي یو هندي څارنوال ته په څېړنو کې د غراز د دې حملې په تړاو له یوې غونډې هم پرده پورته کړې چې پکې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ښکېله وه. نور تفصیل د نوریاس نوري څخه اورو.
ډیوډ هډلی چې د ممبئی په خونړۍ حمله کې له برید کوونکو سره مرسته کړې د دوشنبې په ورځ یوې محکمې ته وویل چې په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه ډلې وسلوالو د 2008 میلادي کال د نومبر له میاشتې مخکې د حملو دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. پر ممبئی د نومبر د میاشتې په حمله کې 168 کسان ووژل شول. ډیوډ هډلی چې په 2013 کال د شیکاګو یوې محکمې په قصاوت کې د لاس لرلو په خاطر د 15 کالو بند سزا ورکړې اوس د امریکا په یوه زندان کې د خپل بند موده تیروي. هغه ویلي په دغه خونړي برید کې سخت دریځې لشکر طیبه ډلې لاس درلود. د هند یو څارنوال اوجوال نیکم د هډلی څرګندونو ته چې د یوې ویډیوي اړیکې له لارې محکمې ته کړي اشاره وکړه چې ویلي دي لشکر طیبه د 2008 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې دوه ځلې د حملو هڅه کړې وه چې برید کوونکو ته د اوښتې یوې پیښې له امله ناکامه شوې وې. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې هند لشکر طیبه ډله د 2008 کال د نومبر د 16 حملو مسؤوله بللې ده. په دغو حملو کې وسلوالو د ممبئی ښار عصري اوټلونه، د اورګاډي مرکزي تمځای، د یهودانو یو مرکز او څو نور ځایونه په نښه کړي وو. دغو حملو درې ورځې دوام وکړ او هغه د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي یوه منبع ده. نوې ډلې له اسلام آباد غوښتي دي چې د دغې حملې اصلي طرحان د قانون منګولو ته وسپاري. 55 کلن هډلی په امریکا کې له یو نامعلوم ځایه د هند ځانګړې محکمې ته چې د سعید ذبیح الدین انصاري په نوم چې په ابو جندل هم مشهور دی د حملې یو مشوک تره محاکمه کوي. اسناد او شواهد سپارلې دي. دغه محکمې په 13 دسمبر میاشت کې هډلی په دې خاطر معاف کړ چې هغه ته شاهدي ورکړه، خو دغه معافیت په امریکا کې د هغه پر سزا تاثیر نه کوي. د هند څارنوال نیکم چې نږدې 15 ساعته یې له هډلی څخه تحقیق کړی دی وویل هډلی د جګړن اقبال او د علي ترمنځ چې د ده په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI سره کار کوي له یوې کتنې هم پرده پورته کړې ده. نیکم چې په ممبئی کې د محکمې بهر خبر اعلان ته څرګندونې کولې وویل دا وزیر د هډلی له اعترافاتو او ترلاسه شوو اسنادو څرګندېږي چې د ISI او لشکر طیبه ترمنځ نږدې اړیکې وې. هډلی چې د پاکستان د یو پخواني ډیپلومات زوی دی وروسته له هغې په بند محکوم شو چې اعتراف وکړ چې د ممبئی د برید کوونکو لپاره د اهدافو په موندلو کې مرسته کړې وه. هغه د حملو لپاره دوه کاله د ځایونو د موندلو لټه کړې وه او د لټون د هڅو په ترڅ کې حتی په کښتیو کې څنګلورو سیمو ته سفر کړی و او د بالیهود د سینما ستورو ته یې هم ځان ورنږدې کړی و. هغه په لومړي سر کې په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه کړې و، خو وروسته د دې لپاره چې ځان د اعدام له سزا څخه بچ کړي له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او په خپل جرم یې اعتراف وکړ. هېډلی د هند ځانګړې محکمې ته ویلي چې دی له لشکر طیبه ډلې سره په 2002 کال کې یوځای شوی او د پرمختللو وسلو د کارولو په ګډون ورته 2 کاله پوځي روزنه ورکړل شوې وه. هغه ویلي چې د لشکر طیبه د مؤسس حافظ محمد سعید او د زکیور رحمان لکوي لخوا چې د ممبئی د حملو اصلي طرح بلل کیږي ورته روزنه ورکړل شوې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د آشنا رادیو خبرتیا مو غوړی د زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی لا نوریاس نوری سره پاتې کیږو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړ اغیز وکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل حسن رحماني هغه خیر غوښتونکی کس و چې د امنیت او ثبات لپاره هڅې کولې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د روان مریض کال په تیرو 9 میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه 6% راښکته شوې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په تیرو 3 اونیو کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 کسان نیولي دي. د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن د خصوصي رسنیو د تاسیس او فعالیتونو د څرنګوالي رسمي جریده معرفي کړې. د کمیسیون رئیس خپلواک صافي نن وویل چې په دې جریده کې د خبریالانو حقوق او د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو ځانګړتیاوې ځای شوې دي. سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص مکني ځواک لاستولو سره موافقه وکړه. په امریکا کې وی محکمې د داعش ډلې دی او وژل شوی مشر پر میرمنې تور لګول چې د برمته شوی امریکایي کایلا مولر په وژنه کې مرسته کړې ده. په دمشق کې د روسي سفیر وایي چې اټکل کیږي چې په سوریه کې به په اوس وخت کې لزره د روسي اتباع ژوند کوي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپل مرسته تر هغو بند کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنۍ حکومت دوام کولی شي. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو همشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونه ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي.
دوستانو وس هم څو اقتصادي خبرونه سباون کاکړې دروري ورپسې لیا د مباسي چې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه خبريږي.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي که په افغانستان کې یو قوي اقتصادي پالیسي عملی شي ګاونډي هیوادونو ته به اړنه یو. د خونی د بهرنی پالیسي مسول ازرق شافیزی ازادي رادیو ویل اوس مهال په هر برخه کې اسانتیاوي برابر دي که په ش ډول ترې ګټه پورته شي نو په 5 کلونو کې به په ډیرو برخو کې پر خپل ځان بسیا یو. د شغلی حافظی په خبره ګاونډي هیوادونو زموږ د ضرورتو او بن لاڅخه ګټه پورته کوي او افغان سوداګرو ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي. په افغانستان کې د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د افغان سوداګرو لپاره نوي قوانین په پام کې نیولي دي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید نن په یو غونډه کې رسنیو ته ویل دوی په پام کې لري چې افغان سوداګرو ته دغه قوانین تشریح کړي چې لمخې به په طرز عملونو د ګمرکونو په تعرفو او داس نور مواردو کې بدلون راشي.
شروع به د احد بیا د کب د میاشتې په 9 په کابل کې وي. د کابل او د کابل شاوخوا تاجرانو ته او مالیه ورکوونکو ته بیا بمدسه نور ولایتونو ته
سید زیاته کړه دوی به د سوداګرو او مالیه ورکوونکو د عامه پوهاوی دا پروګرام د هوت له نهمې څخه په کابل کې پیل او وروسته به نور ولایتونو ته استازي واسوي. د نومړي په وینا د قانون په تطبیق سره به د افغان سوداګرو ستونزې حل شي. په شمال ختی زون کې 6000 کروندګرو شوزه ته لاس ډوله د سبزیجاتو تخمونه ورکول کیږي. په یاد زون کې د مالداری او باغداری څنګ مسول محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې تخمونو د ویشلو څخه د دوی هدف دا دی چې بیروزګار شوزه ته د کار زمينه برابر کړي. د شغری ملخیل په خبره د تخمونه په تخار، کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې ویشل کیږي او دوی کوشش کوي چې نوموړی پروګرام نور سیمو ته هم وغځوي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعارو سره د ډالر بلجیری او امریکایي ډالر 85 افغاني یو 15 پوله، یو یورو شپږ اویا افغاني 120 پوله، یو پاون 89 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغاني او زر پاکستانی کلدار 46 افغاني. د خبرونو پای
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره لا تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکو ستونزه راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دی ورکړل شوی. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي دی، غزنی ولایت دی، اندړو ولسوالۍ. یو تن د کمیسیون نه کارکونکو څخه دی په حیث د ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د ازاتیرو انتخاباتو کې مو د کمیسیون سره کار کړی وو. د ترینر په صفت باندې څو کسان نور مرګري وو سره هغه مالته مربوط ولایت کې. نو هغه وو چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته د انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو. دلته راشمیرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شو موږ هغه ماشونه وو سفریې مو دلته ولسوالۍ کې مو نور ولسوالیو ته سفرونه کړي وو. هغه هم پاتې شو او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی وو یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې. هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي راکړي. نو به نن او سبا مو خطا کوي. بعضې کسانو بیچارګان کې تهدید شو، ګواښونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو. د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي راکړي او په نن او سبا مو خطا کوي. هغه خپل حقوق هم دي، هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي راکړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
پارلمان شکایاتو کمیسن بخش ورغلی نور دولتی ورغلی وکیلان خلکو سره ملیدلی دي. خو تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړی.
دا یوازې ستاسو ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نو ټول کسان کوم کسان چې په کمیسیون کې کار کړی دا دي او یادته کابل ته راغلی وو پر اشمیرانه جراشمیرانه پروسه کې کار کړی دا دی. یو کسانو د ټولو کسانو هم دغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازې دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره نو دغه د مونږه ټول سوالو کې یو سفریه پاتې او هغه دا تقریبا 15000 روپۍ او دلته مور سره 500 ورځې کار کړی دا. هغه روزه ټول هغه روزه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما روزه دلته تیره کړه او بیا وروسته له روزې نه ولو 500 ورځې کڅو 250 ورځې راځي. او دوی موږ ته ویلي وو موږ سره دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې موږ 2500 روپۍ درکوو چې دغه خوراک او دغه تاسو دغه د حق زعما ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته موږ دوی سره حاضرې لرو. هغه ټولې پاتې دي، بس هر څو نس کېږي تقریبا دغه هر څو جوړېږي هغه ټولې پاتې دي. وایي هم نه در راکړي.
مننه. انشاءالله به چې موږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسو د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه. خدای هم خوشحاله ده. خیر اوسې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریکه کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل،
کله چې ولس مشریزه ټاکنه په هیواد کې تر سره شوه او بل اخر دوام ځلې تاسو په جریان کې اوسئ چې پایته ورسید، پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ته پیپر ترسره شي. زمونږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه ترسره کړه. دغه افراد چې ادا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړي ده، اعلان کړي ده چې دوی ته خپل حق ورکول کېږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغد پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پر شوي دي هغه د ایم ډی پی ایم ایس له لارې ترسره کېږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیمن یو ان الیکټ د ورکې دی، یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورکې. او دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري کوم سندونه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې باید بل اخره ورکړي شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیشن د یو ان او مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړي ده، باسي کړي ده، سندونه پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بلې نور صاحب، دا واده نشور کولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي شي؟
ښه، دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلی ده، دغه سندونه د سره ارجبي کړي دي او ارجبي کوي او وروسته د هغې څخه څوک چې مستحق دي هغې ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته دي چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دي شته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي ول، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم. کوټه
ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود انصاف ولټه کې د دیونه خبرونه شته سی واوري دلا تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پور ازول مکسر اړی کونی سي او خپل سنځي را سره شریک کړي 0992293 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم خاونه ولرای.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه تر لاسه کړی دي چې ډیره یې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپل ماشونو یا نور ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نور ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لمړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د ماشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم په ګډه به وورو.
السلام علیکم جناب، السلام علیکم، السلام علیکم، آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاستر سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطان احمد د هرات ولایت د پیژرمند ولسوالۍ معیوبه
پاتش په تل کې چې ول اسکان نو عمر او هغه وخت خپل شمه د لاس ور کړی دا تر اوسه پورې ما نه څه کولای چې یو کار د ما یې د ځان سره ونیسم او د ما یې د ماس ولا سره اړو په هر ورګاله چې ورګم اول دا را ته وایي چې دا په کډمه د هغو اوس باندې کې سره کې ټول کومه نه ورته وکړي چې دا د مورینا ته وایي چې ته وایي چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي پس تر هغه موږ ته نوې راجستر کوو ستاسو راپور ورکړو او امنیت چې تاسو په لیست کې ونیسي پس تر هغه کولای شو چې تاسو کوټه ونیسو کدا چې ونیسي نو موږ نشو کولای تاسو کوټه درکړو ایا نن که پیسې وشي خو کولای شو که پیسې نه وشي نشو کولای نو موږ بیچاره معیوب خلک چې دلته ډېر لاس بلوک شو دې کوزینه سره ډېره دولت معاش خلې پاتې موږ چاره او موږ علاج څه شي و دا د بلوک څخه باورونه خلې اله لره ما چې دا یو څه فارق کې یو لار شوونه دغه معیوبین چې پاتې دي خپل عقل څخه آسانه لار شوونه وکړي وسلام
سلامونه نیکی هلی اخترامات دا آزادی راژیو مخترم اداری تاوندارنگی طول آقا و ریدون که تنسوب ماغا گوری عبدالمنان صاحب خبر کوم او دو نینگرار دو بیسود و رسوالینا هلی لرم چه دا پیغام را تنشر کهی منگا دا شهیدین و مریدین و مرشتی او روژان دا دا پروس اکال ماشا منگ نو لیخستی اوز کامل دو مشتی بعد یا دری مشتی بعد غالبان بس بلک کال پیبانی پورا کیگی هلی لرم چه دا از ما خال داکتر صاحب شبغانی و داکتر صاحب عبدالله و روز منگ دا باشونه والا کی او بل مهمه خبر ادا دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوی پاسات ده خلکو کتابچه جوړی کړي له ځانونه هغه ماشونه اخلي د مېبین او سره ټاک دی کوم خلک چې دامهونه بي واسطي او د الله سره کوي دې له ځان غازي نو څو ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لارم او دا پیغام راته نه تر گئی او زمونږه دا ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخم خش اما چه خان یم غرور د غزنی ولایت مقله ولسوالی چې متماس نی ولای ده زه په خپل یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت مو ته ماس را کوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید مو ته پیسې سره ډیر چې زه په خپل تعامل را بدل د دنیا چې کله 5000 افغانۍ بچي زمو کار نه څه کولای مزوري او ستاره بلې مو نه څه کولای یا باید مو ته یو مرستون جو کې چې مرستون کې وو چې ولاکه مو کوټه څوک لا ورته دې مور سره اخیستی یو پلان سره اخیستی یو هر چا په سره اخیستی یو مو وړ چې یو مرستون جو کې تاسو موږ لپاره په مرکز کې اپ دلته مو ته ارځي کې بس یو مرستون ته جوړ کې د مایبین او ته مننه کوم سلامت وتی سلام
علیکم جزاره راګه سر کول کو او رضون کتا سلامون اوڑا نکوام زازه جهلا در میدان وردگ اوله در سید آباد اوله سواری و سیدون کهیم وقتن هلرم در کار امور اجتماعی شهیدان و معلولین و در وزارت خاچی در عزیموگ در مهیدین و ماشونه در میدان وردگ و پوله هست که در ریاست خواهد ندی ورکل شوی هیلا کوام شد از مر مهیدین و تخفل ماشونه پرداخت شی و سلام با احترام
بلې زبیل مند ولایت د نوید ولسوالۍ خبره کوم ما ته غواړم دا چې دا ما یو ځی چې د ما یو په نام باندې کوم کومه مرسته راځي هغه د نور پر سر باندې نور مشران خو زما د کوم کوم څه دا خوښ دي چې دا غږ نور ځاګ تر لونو مسلمان پر ورسې و سلام ده
السلام علیکم دا زاده راځو محترم او اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمه زده نگرار ولایت نه خبری کوم زما یو پیشنهاد ده چې دا پیشنهاد مې د نگرار ولایت شهیدانو معلولینو محترم رئیس ابن تاهیل کوم چې دا د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توزیع کړي دا یو یو نفر لس لس کارت لري هله کوم چې دا کارتونه والا ونه چې دزګری کې او چې دا څونه پیسې دستي هغه په بازګش کې افغانستان ملت پر دې ښکار انقلاب کې دومره شهیدان شوی نه دي دومره پر انقلاب کې نه دي مړ شوی ځکه څومره خلکو چې کارتونه اغوستي دي او په بلاستر کې مړ شوی په بلاستر کې نه چې اوجري نه 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 هیڅ شی پېنې شوی او خلکو کارتونه جوړ کړی او پیسې اخلي د خدای خاطر او د قرآن خاطر او دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو له مخره نو زما دغه پیښنه ده چې محترم رئیس عبدالله پاره
یو لار اختیار ولا وسنجي او خپل د کار نظارت کی او کبل چاته والے کی نو مامورینو جدا کارتونه یو نفر ته لس کار ته دی کړی دی خو بیا هم د غشتری نو هله کوم دا خپل او خپل د کارتونه والا ځان تر وړي او هغه ته رجستر کی نو میولي کی یو کارت ورور کی ولې چې زما څخه واغله او چې څونه کارونه دی ځکه ما کارتونه باندې ماښونه اغسی او هغه په بازګشت زما د پیشنهاد دی نو هله کوم چې بس د پیغام مې نشل شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو وګورو ته ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو سوي یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول سوی دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل سوی څنګه زموږ د سخت مشکلاتو سره ټول مرکز مشوره کوي.
ہلو السلام علیکم. زہر محمد اسماعیل رابل الحیات مرکز سینا کوشیدن قیاما فیضا ظاہر خوصاصا اصطاد ہمکارن سخرادا وغارما سی بدر اکتا یو مائیدن بدر سردو حسیب یما مول حقوق تضابط ورائیت کی نوی اکور سوی دی مقدر اکل زبارا تالی محمد انوار اسحاق بی اولیاء خوکات مستقر فرمی کاریس محمد اصول عزیز خامرت فرغات کمان ماتراکی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوست. استاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي پیغامونه مخبره کړه، خو موږ ډیره هڅه وکړه چې د غستونز د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې دا غوي خبرګون واخلو. خو د ژمنه در سره کوم چې پراتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسولین پیدا کو او استاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغه نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د عدالت تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرح کې د خپل ځکه دي راکېږي دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په لختار کې د صوبه باندې یې پرګرځولې د حکومت ځکه د شرایط ته خلک یې پرګرځولې یو ځما د بل ځما په دې مابین کې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام.
زه مدا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان د باندې کې زه د غوړک د شکاریا زکلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دې تکان دې مزمنټیکا اگر د کمر بند کړي د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په بغاته شنو مشتاوانو نه کاش کی بیا چرته کورونا چوری او پیر ظلمونه کې جاجرې صاحب څخه خدمت را غوښتنه ده چې موږ سره غږ کوم کوسی ورور یا را شوکی یا ټول کې نو زه دغه حکومت څخه دغه هیل لرم چورون زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پات دي کورونه مو پات دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه ورور کسم پات دي کور مو پات دي و د بل په کلی کې پراته دي شوره زرازو د شپې زو زما سره د غا همکاري وسی ورور د لوی سره څخه مالا خدا غم کې غام دي.
علي السلام علیکم. ذات اولاد صدام د زابل ولایت څخه پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم دې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت ثلاث نور مزيروي.
الو زما سلامونه واوري. زما محمد امان د باباجت څخه تاسو انتظار کوم. د غزما کورونا د دغه چارواکو څخه ډک دي. زما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دي دا غزما پیغام دی دا غدی از موږ خلاص خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر پازاګي موږ کوچنيان لویان ګرځ په دغه اختایو په مدوري باندې اختای موږ کورونو څخه نیولې دي دوی د موږ د کورونو څخه یا وو خپل ځایوت د ځانونو جوړ کی چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا د عملیات وکي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونو موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایوت ته ولاړ شو موږ دغه کله او ارزو ده د غزمه پیغام ورسوي چې ته یا عملیات وکي یا د چارواکي زموږ د کور څخه وغوښتل شي. سلام ورحمه.
بل السلام علیکم. بعد السلام ز د زادې رادیو ټول کا کوم سلامونه وایم.
سلامو بیا خواته ز روزګان ولایت حوت ولسوالۍ زرتالیه د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان دا یله لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته دا سالات زموږ سالات یې نه خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړه کړه بل او تا بیا پوسټ طالبان نیولې دی بیا راس بیا اسکر وخی تکیه نو زما غوښتنه دا ده چې موږ حالات دې خبر کړي بیا دې موږ وطن ته چراسي په کلو کې ولېږي په صندوقخانه کې دې ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد السلام او سلام
مننه وروره ستاسو رغم واوریدای د ازادي رادیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم
د اولین چې مودلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل د مونږه په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولست تر نه په عذاب ده چې پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکړي خلک په جنگ اچي قصونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 15,000 40,000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته مرکزی او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ماده خواهش ده چې دغه دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې منی کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې و سلام د ماده پیغام ټول ولپلو چارواکو ته وایا سلام علیکم
پیغام دا دی دا بغوالا لا چې دې چې ورته چې وای یو ش چاکو یا یو ش شې نه صدر په خاص پی سی غواړي وای بوت یا وا ش چاته نور کی ستره ټیک دی دا تر دکان ما دې دی دا لیوري والا او دکاندارانو سره شیا نه خي وای دا شی کرکه پریردم کنه نه مو پریردو زه رشوت خور دې بغوان سره د تراتک سوي سره د اسکار سوي سره بیا د تر اشرف کني پرې راټول دا غاز ما خوایش دي ما او دا درمان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي السلام علیکم
السلام علیکم زه زغلو د ټکی افغان لسانی مال جن خو یې سره کوي سره دا وخت نه شي مې ټکی افغان سره په دې سره فنلار نو کې چې دا سوال لسانه کې ټکی افغان بولو سره کې نو مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي والسلام
ولی السلام علیکم ظفر مانلا دی پکتیکا دی ولایت دی ترگو دی ولسوالی زل اشرف غنی او لا ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هیڅ شی نشته نه کرځي چورت کې واو وسلام
آزادی راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم په ټول مطبوعاتو کې واځینې د آزادی راډیو کې د خلکو مشکل د چارواکو سره وګو پر رسېږي وزیر صاحب معرف نه ده د افغانستان وزیر معرف چې کومې وعده کړې دي هغه خو تر سره نه کړل مظلوم د مدني حقوق چې بس مستحق دي د ادوکاله ځندور کیږي وزیر صاحب معرف نه لمن دي چې د خلکو حقوق یې ځکه آزادی راډیو نه ټول معرف یله منده چې دا مشکل دی د معرف ته په مخ کې دی رئیس جمهور وزیر معرف کې وایي چې کړي هغه خو ورنکه مګر مهمه حقوق د معلومینو تر په خول باندې یله منده چې دا مشکل سره حل کړي سلام خدای په امان
ستاسو سره هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولې دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تربیه پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راو وهي په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com